درنو دوستانو ستلی مشه د ازادي لري په یو بلخ پرونه کې محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعه ورځ دا او د جمعه پورز موږ د سهار د لس بجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیوي مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو په موږ کې د دې سات خبرونه ده دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لورې وړاندې شوی و پاس کړ دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت محدودوي بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته ترامپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ولسمشر ترامپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي
Our approach is this that the best if not only solution for it is
مارکس پرویز موږ طریقه دا چې سیاسي موافقه کده هلی وزنې لار نه ده هدا کل تر ټولو خلاره ده د یوې موافقه طرحه پر میز راته پرته ده موږ په دقت سیورو موږ خپل متحدانو کانګرس او نور سره سلا کوو زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي مارکس پر ونه ویل چې دا تشدد د کمغولو پاړه شوه تفاهم به څه وخت ملکی خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکی ویل چې د جمعې لورزی به عمل کوي د افغانستان ولسمشر د چار شنبه په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبري کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې خبر مختک شوه په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لورې وړاندې شوی و تصویب کړ دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ صلاحیت محدودوي د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ترامپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ترامپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لورې د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ترامپ لاسونه تړي خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ترامپ لپاره نه د کانګرس لپاره ده دا د پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهور غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پریکړه لیک د 55 څخه په 50 مثبت رایو تصویب شو د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې اوسې وسلوالو ته ورکول کېدی. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکو بیړۍ کې چې عرب دا ورتوي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوین میګي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوې چې په داو کې درې د ایران سخت مزایل مندل شوی چې لمزکی هوا ته وشتل کی. په بیان کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثی شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمنی ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوال جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمنی په درسې د نخار کې د بمبار د 15 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسېدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په درسېدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. د جرمنی ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمنی د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. د سالو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیو مجلې ته څنګه شوي خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوې او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لار خلاصه کړي. په اړه یې نور تفصیل له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارک اسپر وویل The United States and the Taliban have negotiated a proposal. د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لنجې حل یوازې د سیاسي توافق لمخ کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم و. خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تبصرې ډډه وکړه خو ویل چې شای په یوه ونه کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده
د وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکړ رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولسته وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 12 کې موږ ترلاسه کړی او ټینګ ساتلی دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتونه د ورسره مطرح شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایا کلم واوریدلی چې په مړو د نڅاګانی وشي او یاد ورته سازونه وغږول شي؟ وسنا خو په قدیمی نورستان کې هم داسې کېدل. روح الله انوری د سیمې له اوسیدونکو سره د دې پوخانی دود پاړه چې اوس ختم شوه غږېدلې او دا رپورټ راستولې ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کې.
دا له نن څخه 115 کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو په خوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخی د دریش کو نه ریوی افتی پوری باندې.
خاغلی وحدت وای د مړی کورنۍ اړ وچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروی خیرات کړي او کلیوالو ته ورکړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی اخودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غغول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ ک او د دې جسد به په هغه صندوق کې کې خود او د یو جګی تیګی په سر به بیا دا صندوق کې خوتل شو او د وته سر به بندو د پاسه په ورټی تیګی خود کې د لچې کم حیوان یا مرغانی جسد ته ضرر ونه رسي، تر هغه به په دغه صندوق کې خو تر څو چې دا وختي خلاص شي او اډوکی به واخصل یو ځای کې به خخ کړ کم تیګی لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت ته چې یو سلو 15 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې لړډي رو جګړو او مرګ جوړلو ورسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو د کفر په وخت کې د هندوانو په سیر نمړي سوځول او نه هم د نورو ادیانو د پیروانو په سیر خخول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړه د خپل اشتمانی سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه او په یو لری سیمه کې به د څمودې د پاره کې خود. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکو چې لا هم اسلام نه دی منلې مړی ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغه سي لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو جنرال غلام الله نورستانی وای دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلې دي.
کله چې واړه الکان مکتب کې وو تقریبا نوال دوی سي کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته هلته یو پخوانی قبرستان و هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی. هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړې شي ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډیرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو، خو اوسی درک نه لګیږي
نو داغه د پربای د وټ کیږي کی خوشتي او دا طریقه به د تدفین نشم تر سره کو هغه ساعت اوس ما مغه نوم کول کیږي خو ول دغه ماته نه دی تر
د مړو نخه خول او ورته نڅا کول داسي رواج چې یوازې د نورستانیانو یا پوخانیو کافرستانیانو پوری مربوطو خو نور برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او جړا کوله لکه د نن په سیری چې خلک تر سره کوي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی
مسلې دوم
which was kind of groups for the outbreak
ha mahada da
په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبد الشکور رشاد د ژوند او کار جاج خلو
کابل پوهنتون د ژبه او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ سیډون کې د حالو زالو با سمره نیالګی دي
په فنکار برخې کې ل سر سیډون کې ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو
مسأله به ته دایو خبرم په مجلس ما مستری زکلی په کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واورې
چې ورنګ دې شوم ډېر مخلوونی ولا خود شو خې زور را باندې ډېر شو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوې نظم واورې
دلته هر یو سړی غلې هلته هر سړی ګو یاد دلته او راخته شوې هلته ژوند مينه ساتي دلته مينه شک کې ورک هلته مينه ده بس مينه
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکرين کې جوړ کړو د خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنوي د استوګنې لپاره جوړ شو الکسی بیروس یو اوکرایني اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده الکسی بیروس په جرنوبیل کې د 14 او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین لاینی شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکرایني برخه سره د خپل خاطرو پاړه خبري کړي چې ژباړې زموږ همکاري فرشتي جلال زئی کړي
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کال تیر شوی دی پریپیات د هغو انجینرانو د کورنوی لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه خو شپارس کال وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې 14 وسو او د شارت خالی کېدو امر وسو انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې 14 وسو هلته کار کاوه د هغه لپاره پریپیات داسې یو شارګوټی و چې ودی کوله خلک خوشاله ول او شارتلونکي په نظر کې و
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па 1902 миляди калки ла пухантуна фарихсвам. Па Москавки да чми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала врас припят таралам да лауха ми валида. Припят шаргуч та прувара халилар кин лорита юа луя лауха лау гедари ау 1902 ورباندې لیکل شوی دی. الکسی برویس وایي چې کله پریپیات ته اول وار ورغی، شاوخوا ونې، چمنونه او پارکونه جوړ سوي ول. سیمه سمسوره وه او په منځ کې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو ښوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی برویس وایي په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګ وهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بله هره ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې مسؤول دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وسوه. بریوس وایي چې دی 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهالویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بریوس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بریوس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې شی دی. ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت ناوخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real, don't turn now the earth to stone. Because this is your home.
فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. مسالې دوم چې اوس کله ګروپس فور دی اوټ بریک خامہ خاده ده خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه مګر زیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه.
ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې ځانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټول سپرلی وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نورم زین شان ست با کی خبرون راځي. خو بیا هم ترغو ټول زخپل کوم دا رادیو اورم تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو ته غوږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې راډیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو په عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 راډیوګانې فعال دي چې 103 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیر اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنی سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر گور چیړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایي پلمړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی و.
نو مړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کېو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تلې د لګکېو ژبو لکه پراچی پشایي او نورستاني ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې تر سره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلونه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د استادۍ تقریبا اویا کال د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بلا په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود په سلهاو آثار افغاني او ان سیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټې سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالی متاثر کړي او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطنګ وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت م جوړوي. نظم دی چې د هغه وخت پراز را خبرونه کې خپور شوی او د د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینی یو شنه نمونه ده. په دې اړه شاغلی شهرت ننګیال لیکي، استاد په 1915 پیتل مریض کال پېښور ته یو شعر را لېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولای د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه ابدی ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسین عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علومو اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او څېړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، ستاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او هم د اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما دا موقع راکړه چې زما نوم سید محی الدین هاشمی دی. په 1908 لمریز کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولی دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. د 1955 کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبه ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولي. وروسته د پوهنځي کې د زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبه ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1938 کاله پورې ما د ژبه ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولي دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې خواته کډوال شو. په 1938 کال په دل وکی هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي ماس البته دا یو خبره پوه مه چې دلته ما ماسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې ماسترۍ پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا له کډوال شوم هلته مې د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1908 مریز کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته بیرته د دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علومو اکاډمۍ له راغلم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنم. دلته زه څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبه ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړي دي. زموږ د ژبه ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبل فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال
استاد دکتورا د کله وکړه
ها دکتورا ما په 1990 کال کې لازم سره هغه وخت ما علاقه و خو البته چې دغه د پاره یو سیټو د موږ د مهاجر لپاره او دا غسیټ موږ یو بل دوست اقبال سیب نیولې نو بیا ما د پاره زمينه برابر نه شوه چې کړل ترالم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال سیب هو دغه خلاصې او بیا غسیټ د ډاکټرای په خبر پانت پورتو څنګه کې مال راغ البته بیا هم د آزاد رقابت دلاري بیا له سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبه ادبیاتو مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په 1996 کال کې
فارغ
شوم. هغې نه فارغ شو.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مساسي دا دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهان دو او ادبیات ته به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي هلته ستاسو کار این دا مهمه مسئله نو چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځي د تاسو سیډنه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او د برز شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ له تر غاړې ودو کورنۍ غلي بر پر دغه کول د حالت دا ویني د جنگ وګوره بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روس ته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ د نیز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او د هغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچاري کولی کولای شو چې بدني او د زني علماء او د هیرم دغه نه شو کولای چې موږ څه ته ونه لیکو چې مثلا ډیره مشکل او موږ لپاره موږ د بیات لستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی می شروع کړم خطاتی زکه او ډیر وخت می په خطاتی تیرو ولې خپل مطالعه او دغه جاری ساتله خود متیرند لپاره لري زمينه برابر نه وي یو مقاله رو رو رسته یو کال دوه کال رسته من په دې وټوانی د چې مثلا مقالې ولیکو یعنی مسیاسي نیمه ادبي په دې اخبارونو د جهاد شریعت انده سره له چې په لاس په خبرونه کې ادبي مسائل کې لیکل مثلا یا مثلا ځنې اجبار ځنې سیاسي لیکنې ځنې خوني ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړ نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطي لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي 900 صفحه یو نیم زر صفحه به مثلا تفسیر می هم په خطاطي لیکل خدا مجبوریت د ضرورت خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره و نو بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ د پر زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتاب ما البته ولیکل ترجمه کړل د معرفت لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې کې مال تدریس جاری را پوره شي پنځه کال زالته نو په دغه وخت کې ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولې دا دغه و چې څنګه کې به چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روس ما ما
چاپ
کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغلم ما نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پوری چیرنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې ردا چیرون کې چیرنې ډیر کړی اي تخلیقات
دشتا ډیره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سو دریش په تلور په ټکار پورې ما شعر لیکم خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاطي تیرو یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په هغه ډیر کمزور یو ان موږ غړي قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران په دې خاطر ما بيخيت ټول توجه سره نو دغه وکړه ولی زمنن می دغه ولی کلی لاند کسی می ولی کلی ادبی پارچی می ولی کلی تقریبا سلی او سلی شد
چاپ شوی
زنی په خبرونه کې چاپ شوی زنی ملانه چوی و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخ دلته لیکلی و چې می آلته یو څو لیکل د مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر و غیر په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې منو نو هغه د پاره مشاعری له بم شیر لیکل خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرېښوده او لنډې کیسې مې هم تقریبا لیکلي شل دېرش مهمې لیکلي په دغو کې چاپ شوي دي بیا ځینې کیسې مې وژباړلې د دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوي دي د ژوکو مسکا
استاد څېړنو برخه کې ټول څومره اثار چاپ شوي دي تر اوسه
هېر زما څېړنو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړنې او لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تعلیفات دي چې لیکلې مې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړي رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي کنه شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سلو پنځوس او څلوېښت سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږ اووه اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیر ادب دولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغه کې ما شپږ ژانرونه ما لري فکر ولې دغه ذکر چې ما چیرونه کول دغه پاره مجبورم چې لاندې مې دغه کړې وي ولې ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیخي دغه سي په دې هر ژانر باندې ما د 200 صفحې نیم نیم صفحې کتاب لیکلې دي یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کلی ما نسیه د بلبل نه سوسو زل شاب شو یا مثلا د په هنه څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتن ما نه ما بیر کتاب ولیک اخو مې لنګار پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولیک نو دغه سي مختلف دغه کلی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا به وخت نه دی پیدا کړی زل چې زه کوم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کو ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټرا سره تورس ولا او د سر محقق شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ ډیر
موضوع او موضوع او مواد مې ولیکم ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موامل مې کړې ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرفت په دغه زه پرې دغه کله چې ما د ادبي درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس معرفت په څلورو جلدو کې چې دا د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کونه بیا غیر سره ما دغه کوم چې دغه ادبي درس معرفت لیکم او د حکومت به په زما د لارښوونه لاندې از ما د مسیر لاندې ولاړ کی خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنې وکړې ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړل ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دایره تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په لیکنو چیرنو کې دغه نه زیرا غلې یعنی عمر او سیله چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پورې په لیکنو چیرنو باندې په لستلو باندې زه قطعا نه یم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني ژوند دې خیر
تاسی ل آزادی رادیو رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لپن هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس پسر لیتیر شلی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لرل چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي ایو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به وبڅخلی او دمه به میکوله وړانګ ناستله چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګي لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلي وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دي ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زمن کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بی پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري
لاتو میشتو ورستای و برازیو او تاقوال چه لدولسم تولگی چخا دفارغی دو کالیو ما تخبلا د یادختونو کتاب چر حکر چه ور تخبلا خاطر اولیکم هغه د ورانگ قلم میرا واخست چه ور باند خاطر اولیکم خود ریکلو پا وقت گیه رنگ را تمام شو لده سرمی ورانگ هم را پیاد شو جیب تا می لاس کر او لتیلفون سخم پلار تا زنگ بواها لپلار سره له خبرو وروسته می له مور سره خبرې وکړې او په چل می له مور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان خدي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می ځواب راکړ هو هغه بل ورځ هم ورغلې وم د لور واده یې وو
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورخمین خیال ته ورزو او په نننی ورخمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو پدی خاور کې مین یو گناهګار دی پدی خاور کې مین یو گناهګار دی هل ته مین په سپېڅلو کاڼو تلی دل تلاهم مینان پکانولی حل تلاهم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تا مین تا پس پکا کتل کی یہ حل تا مین دا لہر مقام الوڑا دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی حل تا اسم دا یو بل سترگو کی ارک دی دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی حل تا اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دلته اوسم جړاګانې پټې کیږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي هلته مینه ده او مینه پالل کیږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی هلته ژوند د هر چا خپل اراده د دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دلته وسم جړاګانې غلی کی هلته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکیږي جانان ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای زه خفای ملتانه یم لری زل تاو تلمانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیګم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څنګه محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپل کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدایا
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا دا وطن میں دا خدایا دا مخنا جوڑ کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا آزادی رادیو